نه بجو پورې دوام کوي. ښه راغلاست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلی ویست پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. په فاریاب کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ له یو ټراکټور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د دفاع وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر رافایل گراسی بیگا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نلی کې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لویدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي ترڅو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمنی شریک زیمنس انرژی ویلی چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیک ودرول شي. لویدیځو مشرانو ویلي دي چې مسکو له انرژۍ څخه د وسلې په توګه کار اخلي خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغو به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکي هیلې ورکړل شوې وي د طالبانو له څه باندې یوې کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې یې مړاوي شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې 14 نارینه او 2 ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالاتونو مشرانو پر لپسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ. د 2001 کال په دسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینټن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدر بار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پرېښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 1 تر 100 پورې ښځې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوي مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو واوري. د غزنی ولایت د خوګیانیو ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوګیانیو اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل له شیخ آګا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسیږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولیس ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی یا لیکان و طول بی سواد پات دی ختمانه دیز ده یا شایم نسته
دا بیا سیف الرحمن دی که څه هم چې سیف الرحمن 14 کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی خو هغه سخت مایوسه دی وایي پر موږ خو وخت تیر سو زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د 16 کلن تر اوسه مو د مکتب په سترګو لیدلی ژوند د چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي علم زده کړي
سیف الرحمن زیاتوي ډیری هلکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي
مکتبونه نسته د هلکان ټول بې تعلیم او بې تربیې پاتې دا له دې ستونې پاتې دي
دا بیا د دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکی ادمامت دی نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو یا خو بیخی نسته او یا کسته هغه ډیر لري دي
په 2 کاله کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کانکور کې نه لرو حکومت کسان چې په بازار کې ډاکټران دي یا کوم کار کې هغه خپل کار په بازار کې جوړ کړی دي په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي درڅو خپل اولادو باندې ویلي هغه غلطه کار کړی په دغه 6 کاله کې دي یو سړی راتوي چې خوګیانو له ولسوالۍ چې یو نفر لوړی کانکور امتحان یې ورکړي کامیاب شو
پښتنه مو وکړه چې خوګیانی ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی یو په ګلبوري کې مکتب دی یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی دا غدري مکتب دی
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور
کوم محکمه ولسوالۍ دغه نیازمندې مو ټول راټول کړي دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړي دي ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو
دا خوګیانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې 3 ښوونځي لري خو دغه 3 ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادی راډیو مجلې پروگرام پیلېږي دا پروگرام احمد شبر چمتو کړی دی خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارد ستریم یو د نلیکې له لارې د ګاز لیک پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دغه نلیکه کې له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم نه کړي د شرکت د اګوست له 1 رئیس په دې نلیکه کې د ګاز لیک درولای چې په اروپا کې د ګاز د کموالي او د بایو د لوړېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د موضوع په اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ
د روسیې د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوړی چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارد ستریم یو نلیکه څخه د ګازو لیک بیرته پیل نه کړي چې شریکې جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سېشنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دغه شرکت د ګازو لیک بیرته پیل کړي د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې او د هغې ستونزې په اړه چې ګاز پروم یې خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د ګازو لیک وځنډول شي بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي نارد ستریم یو اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد یوه لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب ګازو چې روسیې په کال کې پر اروپا پلوري یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کیږي دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده د روسیې ګاز پروم شرکت د اګوست په 1 اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د ګازو لیک د 3 ورځې په مخه ځنډوي او علت هم دا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یو پم کې سوری پیدا شوی دی د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژي څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي په تیره لکله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی
په دې ترڅ کې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیه د نارډ سټریم یو نللیکه بندوي او د مسکو هغه تیرې داوې چې ویلي وو د لویدیځ بندیزونه د دغې نللیکه د بندېدو سبب کیږي کاملا غلطې وبللې. د ویان ویلي چې متحده ایالات او اروپا به ګډ کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې اروپا کافي ګازو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
میچو دروازه پیدا کولای شي نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم په ټوی کې ده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ وال وتلې لاړې او زه هغسې یم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوشي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د له منځه تلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې دې په فلمونو کې نه وي. دی وای دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې پروسږ کال د لړم په 10 د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی وه چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای له ښځو پرته سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی سو معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نورې داستانی. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
یو مستند په نام تخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت علي بازي باجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دی. دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستانی هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغې لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو او د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شیبه تاریخ ته مخه کوو. په کابل کې د ارګ دننه یو ماڼۍ لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علمګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد زاهر شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او پیر وخت کې د شهزاد احمد شاه دی اوسېدو لپاره جوړ شوی. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه داری چې یوه ډېره کمیونیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي، یعنی له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی ده چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي چې د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنی نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه دې باندې دننه چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د پښتنې نیولې تر تامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت تر ځای پورې، یعنی هر څه هلته شتا پکې. یعنی سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونه کلونه پکې واوسي، بهترین ځای ده. او دا ماته یارګ مسولو کسان کسان چې هلته ډېر وو پېژرین کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ میرمنې طرحه وه.
د تاریخ یو بل پانه په غزم کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه هم رنګولي دي، تاسې لوینه نور هم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري، او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بورباد دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بېرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه سې کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسي، د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده، او کوم وخت ترمیم اوسي انشاءالله بیا به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي، ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول، او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی د یادولو وړ دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی، او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجودې وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په انلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکن ایم کولی، او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی و. ورستیو کې ځینې کارونه موږ لمړی کار دا چې مونږ د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځینې هڅې وکړي، چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو، چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل، او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي، چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو لپاره مونږ سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي، دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دا کتابونو موضوع ډیره مهمه ده، عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخې ته چې موږ د خپل داخل افغانستان کې چې کومې ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسونو خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي زکړی لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم درسره دي هغوی لیوالتیا لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله یې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان ست دي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروفه یي خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر د یو ایجاد په اړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ورسره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیری ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه یا یو غوړنه دو در سره کې بيته یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مو هم وکړه یوازینې شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولېدنو یوازینې درس یې ادبي بهیر دی. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې موږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زموږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې موږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دایي چې هغلته به موږ د ځوانان نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دي تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د دې پرانیستو کوچه موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره موږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي موږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونوی ا دې میاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داسټون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زکړی کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره ناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخز وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزسونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دا سې یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د دې افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر څرګندونې د ده د هڅو او فعالیتونو په اړه اورېدې. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لږ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځایه پرې حل شوی ده خو بسنه نه کوي. په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15,000 کلونو کې لیدي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوي دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نسته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسی. او دوه داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تش احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړه سي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړه سي چې تبلیغات وسي، سیالۍ جوړې سي، د هغه لپاره ډالۍ جوړې سي، ځوانان وهڅېږي کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې سي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ سي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب د یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل سي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل سي، ټویټر ته داخل سي، تر څو ګورې دی وکولی سي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت سي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی څخه اورو.
غزل لے چی لحالات لرم وی رخف کی گم، لحالات لرم وی رخف کی گم، زلزان پتا ڈی رخف کی گم، کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا، کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا، خلتا کشو مہی رخف کی گم، جن ہر یوراز میتا سر خندی دے، چینکڑی را برسی رخف کی گم، یو زل خا مخا د دوی لقس تراشا، خلق خان دی چار چا پی رخ پکیگم، لدی زال مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گی رخ پکیگم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، شی پتا شی سخت تی رخ پکیگم، کائنات خپل وڑکو آلی میرا یاد شی، زچی وینم تالا و بیرا خفکیگم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟
په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب غریبا ام دا کیسه کیدای شي منظور بدانه چې هغه اماغه قصه قصه کوم هغه نه یو شای ما ته یو څه را کاندي یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما سر چې وایي مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته توم نه یې هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هماغه خاطره کې وي
زغم سب یو شمیر کره کتونکي دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غین ورسته کیسه جوړېدای شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه کره کتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرضاً شامه هست کې دیشې په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دیشې چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولدا د بوې هیڅ خو منه دي تجربه کړی وو د لیدو هیڅ مجبور کړی نه چې کیسه را مې لیکلې ده د دې کې شک نشته وو حواس کې دی سي احساسات کې دی سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربسي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسه چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هس وای لیکل کیږي ان تر ډیره پوری څرنګه
ولا زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د هس پر رابطه کومه سوژه زین ترغلی وی او غمی کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسې لیکلی دي د پیل د وخت کیسې مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وکړي نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو مثلا د مکالمې په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري معاملې ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې کړه اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزن د لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه د سې درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکي کې چیرته بیان کړی
والا د سې سخت
ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د دې په میغه تنو چې مثلا هر کرکټر خپل خبري باید ولري د خبرو اندازي باید متفاوتي د دې د ژوند او د دوی د سوي د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډیر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وہ بالکل بالکل نصر خو ډیر فرق کوي. پایل کې اوس زما یادې کې چې دیني کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نصر وو کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسیز نصر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وشتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولنده که زه درته وایم چې ورسې